Hi, this is Ray McDonald. I've got all the hits for you right after this news break on VOA1.
I'm Dave DeForest reporting. Greece is in default. Greece missed a $1.8 billion loan payment to the International Monetary Fund. European finance ministers decided Tuesday against extending a bailout program for Greece. The ministers plan to hold more talks Wednesday, but
alle voorstellen zijn afgewezen. De Griekse regering heeft een referendum uitgeschreven.
That's Dutch finance minister Jeroen Dijsselbloem. He says it would be crazy to extend the program. Greece's next hope would be for the IMF to agree to a Greek request to extend the loan. A senior U.S. official says the United States and Cuba have reached an agreement to reopen embassies at each other's capitals for the first time in more than 50 years. President Barack Obama says the United States will reject any nuclear agreement with Iran that does not block Iran's path to building a nuclear weapon.
Because I've said from the start, I will walk away from the negotiations if, in fact, it's a bad deal.
Mr. Obama said at a White House news conference that Iran must agree to a strong verification mechanism on curbing its nuclear development program. The body of a 17-year-old Liberian boy was tested positive for...
Well, I think that the sides are very close, but the stakes are very high. All of the parties know that if they walk away from the talks right now, they would not achieve their long-term policy goals.
د افغانستان پایتخت کابل کې د ناټو په کاروان د یو ځانمرګي بریک کوونکي په موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د ناټو د مرستیال عسکرو د وایان ویلي دي چې د کابل هوایي ډګر ته په لویه لار شوې چاودنه کې یې خپل آلات او شخصي اشیا په محفوظه توګه بچ کړي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د قابض عسکرو په کاروان دغه برید ترسره کړی دی. قابض عسکر دوی د ناټو پوځیانو ته وایي. د دې نه وړاندې په هلمند ولایت کې هم یو ځانمرګي برید کوونکي په هلمند ولایت کې په یو موټر بمې چاودنه کې دوه کسان وژلي او تر 500 زیاتې نور ژوبل کړي دي. ځایي چارواکي وایي چې وژل شوي او ژوبل عام ملکي کسان دي. د پاکستان خیبر پختونخوا سرکار پېښور ضلعي انتظامیې د روژې په میاشت کې افغانستان ته د چرګانو او څارو په وبللو د بندیز اعلان کړی دی. د ښار ډیپټي کمشنر ریاض خان محسود د دفتر نه جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د دفع 144 لاندې د چرګانو او څارو په اړولو بندیز یې پر ځای کړی دی. د چارواکو دریځ دی چې په دغه بندیز یې په پېښور کې د چرګانو او غوښې مخ په زیاتېدونکي بیو له وجې پر ځای کړی دی. یاد وي چې افغانستان ته څاروي او چرګان د پېښور په لار لیږول کېږي، خو د اختر او روژې په میاشت کې په اکثره وختونو کې بیا دغه بندیز په دې لګول کېږي. د یوې میاشتې راهیسې د ایران لنجمن جوهري پروګرام پر سر د نړیوال طاقتونو او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې ټاکل شوې نیټې 30 جون نه اوختې دي. ولې برخه اخیستونکي د اخرې لوزنامې لپاره دغه نیټه تر جولای 10 غځولې ده. په دې خبرو کې د ایران نه علاوه امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني هم برخه اخلي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې دا لوزنامه به هیڅکله هم په دې شکل ونه مني چې پکې د ایران جوهري وسلې ته د لاسرسۍ مخه ونه نیول شي. نړیوال مانیټرینګ فند د قرضو قسط 1.8 بلیون ډالر په وخت نه ورکولو سره یونان په رسمي توګه دیوالیه شوی دی. دا د نړۍ لومړی ترقی یافته ملک دی چې دیوالیه شو. د اروپایي ملکونو د مالیې چارو وزیرانو تیره شپه ناوخته په دې سلاح رانغله چې یونان ته د دیوالیه کېدو بچ کېدو لپاره مالي مرستې ورکړي. د اروپایي ملکونو وزیرانو غوښتل چې د شروع په ورځ هم نن دا خبرې جاري وساتي، خو د هالینډ وزیر وویل چې دا به لیونتوب وي چې دا خبرې نورې غځول کېږي. اوس به یونان کوشش کوي چې ورته IMF قرضې سیوا کې د ایتنس چارواکي وایي که ورته قرضه ورکوونکي خبرو ته بیا رضا شول، نو دوی د اتوار په ورځ ریفرنډم منسوخ کولی شي او د اقتصادي اصلاحاتو او په خرچو کې د کمی کولو ته تیار دي. د یونان د دیوالیه کېدو سره دوی د اروپایي زون نه وتی شي او ورسره د اروپایي ملکونو په مارکیټونو هم انتهایي خراب اثرات پرېوتی شي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې په سماټرا جزیره کې د پوز په غورځېدلې ترانسپورټي الوتکه کې 10 کسان مړه شوي دي. د انډونیزیا د هوایي پوز ویان ریئر مارشل ډوی بادریمانتو وایي چې په مړو کې د 150 پیژندګلو شوي ده چې ټول د انډونیزیا د هوایي پوز سره تعلق لرونکو کورنیو څخه دي. د پوز C-130 الوتکه د پاسېدو سمدستي وروسته راستانه شوه او په میدان ښار کې د دوو کورونو او یو هوټل له پاسه وغورځېده. د یمن امنیتي اسکر وایي چې د ملک په سویل غربي ښار کې د یو جیل نه 1200 قیدیان تښتیدلي. دوی وایي چې په دغه وخت د غزې کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سخته انخطا روانه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان پایتخت کابل کې 13 ورځ یو ځانمرګي بمی چاودنه د ناټو د عسکرو په یو قافله وشوه چې پکې تر 50 پورې کسان وژل شوي او د 60 پورې زیات نور ژوبل دي. دا په داسې حال چې دغه نه څو شېبې وړاندې په هلمند ولایت کې هم یو بمی چاودنه چې ځانمرګي برید کوونکي کړې وه پکې تر 2 پورې کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ژوبل دي. په دغه حق لپاره تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
اینی شاهدین او افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودو ډک ګاډۍ د ناټو یو فوزي کانوای سره نږدې الوزولې چې له امله یې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او 60 پورې ژوبل دي. دغه درنې چاودنې له امله ګڼ شمېر ګاډو ته زیان هم رسېدلی او چاودنې وروسته سرخار کابل باندې تور لوګي خور شو. وژل شوي او ژوبل خلکو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د ناټو غیر جنگي مشن ویاندي ویلي دوه عسکرو ته معمولي زخمونه راغلي. ویاندي زیاته کړي د ائتلاف عسکرو گاڑی د چودنې د ځای نوړل شوی د غزای کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه ډیر لري نه دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د دوی ډله دغه حمله په شاوه او هدف یې خارجي ځواکونه وو. دغه پیښینه څو ساعت وړاندې صدر اشرف غنی کابل کې یو دستوري ته وینا په محل دا تاثر رد کړي غنی د طالبانو لخوا زیاتیدونکې تشدد د ملک سالمیت ته خطر دی.
څوک دې په دې باندې قمار نه وایي چې افغانستان خدای ناکده سقوط ته ځي. پینزه زره کال هم زوان کرده دا خاورم ساتله، پینزه زره کال نور با قربانی ورکو دا خاور بساتو.
خاغلی غنی ویلی څوک هم دا ګمان ونه کړي غنی خدای مکه افغانستان به مات شي. د ویلی دوی د دغه ملک 15000 کاله دفاع کړي او تیار دي چې نور 15000 کاله به هم دفاع لپاره خپل ځانونه قربانوي. افغان صدر جاته کړي د ملک امنیتی ځواکونه اهلیت لري چې د ملک امنیتی چلنجونو جواب ووي. هوای دا مرحله اسانه هم نه ده.
تنها در ولایت قندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارن. ما قربانی میدیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه ما با یک آواز بگیج ما برسیم.
خاغلی غنی ویلی یوازې کندوز ولایت کې د لس ملکونو وسلوال افغان امنیتی عسکرو پر ضد جنگیږي. د نور وضاحت نه دی کړی. ځایي امنیتی چارواکو ویلي دغه وسلوالو کې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چچنیا وګړي شامل دي. کندوز او ورسره لګیدلی نور شمالي ولایتونه دیزل د اوړي د جګړې مرکز جوړ شوی. طالبانو لګي مودې لپاره دغه سیمو کې درې ولسوالو قبضه هم نیولی و خو وروستو افغان امنیتی ځواکونو په شاتم بولي. اني حال کې د افغانستان ځنی برخو کې د داعش پلاوه وسلواله ډلو هم د افغان حکومت امنیتی چیلنجونه سیوا کړي. دغه وسلوالو د طالبانو سره هم درنې انختی کړي. خپل وینا کې صدر اشرف غنی په دې خبره زور راوړي چې د وسلوالو مخه نیولو لپاره د ټولو گاونډي ملکونو همکاري ډیره مهمه ده. د خبرداري ورکړې دا یوازې د افغانستان خطر نه دی بلکې د ګردې سیمې ثبات ته خطر دی. هم نه په ورځ د افغانستان هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکي طالب د پولیسو مرکزي دفتر سره د بارودو ډک ګاډۍ جنګولې. ولایتي سرخار لشکرګاه کې شوې دغه حمله کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او 500 زیات ژوبل دي. متاثره خلکو کې زیاتره عام تنان شامل دي چې پکې خزي او ماشومان هم دي. افغان چارواکي وایي د پولیسو مرکزي دفتر هغه برخه چرته دغه ګاډۍ جنګیدلې د عام خلکو د آبادې سره نږدې وه.
سیف د چلډرن چې کما یو نړیواله این جی او ده په پاکستان کې کار کاوه د پاکستان د واکمنه حکومت لخوا په دغې نیوکې وشوې چې ګینې دي د جاسوسۍ کار ترسره کوي. په دغه ملک کې او بیا دغسې په دغه بندیز اعلان وشو. دغه سیف د چلډرن ادارې په بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او په سند کې خپل هلې ځلې تړلې دي. دغلته کې دفتر یې بندې کړي، خو په پنجاب کې د دوی دغه هلې ځلې هم هغسې جاری دي. د پاکستان د واکمنو ګوند مخالف ډلو په دغې نیوکې کړي دي او وایي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو د بلوچستان خلک زیاتره د دغه سیمو ماشومان د دغه ادارې یا د دغه ان جی او د هلو ځلو او دغې مرستو ته اړتیا لري. باید چې دغلته کې دغه ان جی او ګانې خپل کارونه پرانیزي. په دغې باندې د بلوچستان سینیئر وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی سره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې تری کړې دي.
دا ما پر ټلویزیون واورېدل چې په منځنۍ پښتونخوا او پښتونخوا او دلته په بلوچ پښتون سبا کې به شی د چلډرن باندې پابندي وي، چې هغه زمسو ویل چې هغه کوم محرکات دي سر ته سترګو خو د غندنې وړ ده، او چې په سیند کې به وي، په پنجاب کې به وي، په فلاني ځای کې به وي، هغه سرحدونه چېرې چې د افغانستان سره ملاویږي، یا دلته زیاتره پښتانه دي، افغانان دي، نو د سیند چلډرن ډېر خدمت کوي. دلته سکولونه جوړوي، په دې کډوالو په چمپو کې ښوونځونه راوړي، ډېر کار یې کړی دی. نو دا که په نیم ملک وي او په نیم کې نه وي، دا په کار دی چې په هره توګه وغندل شي. او موږ اوس و د غټه د سره دا وایو نه چې ډونر ایجنسی نه ده، نه ان جی او چې کوم دي یا کوم فنډنګ ایجنسی چې دي، و دې ته دغه وایو کو ورکرز وایو. کم اقتصادی حالات خراب شو، تعلیم برباد شو، علم برباد شو، کارګری په ملک کې عام شوله، اسلحه نمایه شو، بازار شو، او د ګورمنټ خپل ضد ختم شو. زموږ جنګلات دغه دګنو د ماګریک کلچر و د زیاوله کردی په مشري کې، چې موږ دغه دوی غذا ورته ویلو، موږ هغه وخت هم دهشتګردي ورته ویله چې په افغانستان کې به افغانستان کې د څوک دغه نه کوي مداخله. نو هغه ترجیح د افغانستان د مداخلت نتیجه ده چې زموږ تقریبا په پښتون ایریا کې، بلوچ ایریا کې، زموږ کم از کم په سل کې در اتیا پرسنټ هم د پاورټي لاین کښته شوی دی. نو موږ دا حالات د جمهوري قوتو، د یورپینز، د عربو، د جاپانیانو، چینایي کمونستانو، امریکې دا حالات کومه مسلط کې وروسته کار دی چې ډېره کمپنسیټ کړي. هغه په هره طریقه راکړي که مختلف انجوز په طریقه دي، ډونر ایجنسی دي، ګرد هغه یورپي یونین دي، د دبلیو د یونو د ګرد فنډز کوي. نو موږ دا پر ځان احسان نه بولو چې دوی زموږ سره دغه وکړي. موږ وایو چې کوم حال ته دا معاشره دوی ورسوله د امریکې د سویت یونین جنگ کی، هغه په کار دی چې دا کمپنسیټ کړي. نو موږ په کار دی چې دا نه وایو چې د ډونر زموږ کومک کړي، موږ وایو چې دا کو ورکرز وي. په کار دی چې هغه په نوي ګرد په اړه کوم چې موږ خو د ملاقوانین امپوز کارګري چې بایللي.
لکه څنګه چې تاسو دغه نړیواله خبره وکړه، اوس سیف د چلډرن دا خبره کړې ده چې دوی چې کوم فنډونه د بلوچستان د پښتونخوا د قبایلي سیمو دي، هغه به و پنجاب او سند ته اړي. نه ګڼي چې دا په خپله هم د دې سیمې په ضد یو سازش دی، یو دسیسه ده؟ لکه څنګه چې چودري نثار
بالکل په دې کې شک نشته. دا څنګه چې غریب نور غریب کې او شتمن دی هغه به نور شتمن کې، دا په دنیا په هیڅ قانون، په هیڅ شرع، په هیڅ دغه کې دا نهشي کېدلی چې د چیرې چې ضرورتونه زیات وي، چیرې چې غربت زیات وي، چیرې چې کومک زیات وي، چیرې چې ترهګري تر ټولو ډېره وه، ترهګري ګواچ به زیاولک زیاولک و اختر او درامان و حمد گل چې کومه ترهګري شروع کړه، د هغه په نتیجه کې چې کوم قوانین منځته راغلو په ډیورن دیو خواته په افغانانو کې یا په آزاد افغانستان کې، نو دا خو مو نور ذاتي ده چې د یاره سفر کوي، یاره ظهیر کوي، یاره سیستم ورمات کوي، یاره کولابس کوي، دا فنډونه هم پر بند.
ډیر مننه محترم ډاکټر حامد خان اڅکزی صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې وکړې. ډیر مننه.
د ایران لانجمن جوهری پروگرام پر سر ویانا کې خبرې اترې د نړۍ د وو طاقتونو د ایران د خارجه چارو وزیر ترمنځ ناکامه شوې ده. د 1:30 پورې چې کوم دی وخت ټاکلی و چې دغه پورې به ضرور یو لوزنامې ته رسي، دغه وخت سره رسیدلی او دغه موده اوس تر جولای 1:30 پورې غزول شوې ده چې په دغه لړ کې یو لوزنامې ته ورسي. په دې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ مذاکرات لا څه حتمی شکل ته نه دی رسیدلی او ټول ډلې یو ځای لا ناستې هم نه دي. کلسی ډیونپورت په غټ وسلو د کابو موندلو تنظیم مشره ده. دا وایي کو د لوزنامې نه نقصونه او باسرو لپاره دا اشارې دل وی نو بده خبره نه ده.
But the stakes are very high. All of the parties know that if they walk away from the talks right now, they
would دا وې زما په فکر دوانه غاړې نږدې دي چې سهل عمومي ډېر سپداو دي او ټولو ته پته ده کو اوس سهل ته اون رسیدل او مذاکرات نه پاسې دل نو د اوګدې مودې مقاصد به د لاس نه ورکی. بیا میرمن کلی دا هم وایي چې اوس د خبرو نه د پشا کې دوه وخت للې کو سهم اختلافات راغلل.
Well, there still do seem to be some outstanding concerns related to UN Security Council sanctions and how those mechanisms
دا وای د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا لګیدلې بندیزونه د دوی طریقې کار او د لری کولو په اړه فکر شته. دغه شان د اټومي تنصیبات او معاینه هم ډېر پښتنو لځه ورکړي او دا ډېر نازکې مسلې دي. امریکایي چارواکي غنی چې دا ځل خبرې سخت دي، خو بیا هیلمن هم دي چې مذاکرات به حتمی شکل وویني. صدر اوباما هم ویلي کوچری په دې مذاکراتو کې د ایران د جوهری وسله تر لاسه کولو لار په بشپړه توګه بندي غینا نو امریکا به دې خبرو نه پاسي. صدر په سپینې ماړی کې د یوې خبري غونډې په محل ویلي ایران به سختو معاینو او تحقیقاتو ته غاړه ایږدي او په هغه لوزنامه به عمل کوي د کمی بنیادی ډانچې ته چې سخت کال سر کې دې غاړه خو دی. دغه ډانچه باندې د امریکا او 15 نړیوال طاقتونو سره ایران خبرې کړې وي. صدر اوباما ویل دا هر څه اوس د ایران پورې دي. د امریکا خارجه وزارت وایي ایران د جولای میاشت په 1:30 پورې وخت غوښتلې چې د سلوزنامې په ځینې ټکو غور وکړي. نومبر کال 2013 کې ایران او 15 نړیوال طاقتونو یو عارضي لوزنامې ته رسیدلی وو کومې چې غوښتل دواړه غاړې دې باید ځینې ګامونه واخلي او دې ترمنځ مذاکرات کار دې د لوزنامې جبه باندې غور وکړي. د مذاکراتو دوام موندلو سره نور ګامونه هم لوزنامه کې شامل کړی شو. د امریکا لخوا د مذاکراتو مشري خارجه وزیر جان کیری کوي او امریکایي مذاکراتي ډلې د روس وفد سره هم لیدلي چې مشري د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف کوي. جنرال جیمز کارترایت د سنټر فور سټریټیجک اند انټرنیشنل سټډیز سیډنیز ادارې سرکار کوي. دی وایي د دا پای مذاکراتو کې ګران کار اصل هدف باندې نظر ساتل وی او دلته اصل خبره او اصل هدف ایران د یورانیم او پلوتونیم د وسلې استعمال کچ پوري د زرغونولو نام نه کول دي.
په یمن کې حالات وخت تر وخته خرابېږي او دغلته د یو جیل څخه تر 200 پورې وسلوال په تیښته کې کامیاب شوي دي. چرته چې د هوتسی د شیعه مسلمانانو د وسلوالو او دغلته کې موجود د یوې بلې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه هم روانه ده. دا په داسې حال کې چې د سعودي او د هغې د تلافیانو لخوا هم دغلته کې په ځینې ځایونو کې بمباریانې شوي دي. د وایس اف امریکا راپور تاسو په دغې باندې زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
یمنی چارواکی وایي د جګړې په وخت په تیس کې د جیل څخه په تښتیدونکو قیدیانو کې د القاعده مهم تنان هم شامل دي. چارواکی وایي د جیل څخه تښتیدونکو ټولو قیدیانو شمیره نږدې 1200 ده. اندېښنې ښودل شوې دي چې د جیل نه تښتیدونکو دې قیدیانو سره به په یمن کې روانه خانه جنگي نوره هم زیاتې شي. د اپریل په میاشت کې هم په مکلا نومي سیمه کې د جیل ماتولو پس د القاعده مهمه وسلوال تختیدلی وو. د یمن سرکاري خبری ایجنسی سبا وای چې په تیس کې په جیل برید د القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو ډلو په ګډه تیار کړی وو. دغه خبری ایجنسی وای چې په خار کې د حکومتي ځواکونو حوسی قبایلو او ځنو نورو ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د قیدیانو لپاره ډیره زیاته اسانه وه چې د جیل ماتېدو وروستو تختیدلې وي، او هم دغه رنګه وشوه چې دوی وتختیدل نو هیچ چا یې هم مخه ونه نیول شوه. ځنو یمنی ځواکونو ویلي دي چې د جیل څخه قیدیانو تختیدو کې د یمن پخوانی صدر علي عبدالله صالح فوج مرستې کړې دي او قیدیانو ته د جیل دروازې خلاصې کړې وي. بلخوا د امریکا د بشري حقوقو یوې ډلې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد په یمن کې په هوایی بمباری کې د حوثی یاغیانو په مهم مرکز کې سکولونه مارکیټونه تباه کړي دي او په شلګونو خلک یې وجلی دي کوم چې په جنگی جرمونو کې راځي. د بشري حقوقو د سارنې دغه اداره وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي جنگی الوتکو په ساده ښار کې د بمباری په وخت یو کم شپېته بیګناه خلک وجلی دي چې پکې څوارلس ښځې او پنځه دیرش ماشومان هم شامل دي. دغه بریدونه د اپریل شپږمې نیټې څخه د مئی یو لسمې نیټې پورې ترسره شوې دي. د دغه رپورټ په مطابق د سیټلایټ نه اخستې شوې عکسونه ښایي چې په ساده ښار کې په دغه موده کې ټول 212 بریدونه ترسره شوې دي او اوس دغلته په سلګونو ودانې تباه حال په نظر راځي. او دا وخت حال دا دی چې د بېحده زیاتو بریدونو له وجې دا وخت حوثي شیعه یاغیانو دغه ښار بالکل وران او کنډر ښکاري. اخوا بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسف خبرداري کړې ده چې یمن کې د روان خراب امنیتي صورتحال له وجې په ملیونونو ماشومان د خوراک د کمی ترڅنګ د ژوند د خطرو سره مخ دي. دوی خپل رپورټ کې وایي چې د مارچ د میاشتې راسه په ټول یمن کې په روان جنگ کې نږدې 200 کم اتیا ماشومان وژل شوي او 302 نور بیا جوبل دي. د یونیسف رپورټ وایي چې نږدې 318 پورې ماشومان د جنگ لپاره برتی کړي شوي دي او ګمان کیږي چې دا شمیره لا نور ډېره زیاتوي. د یونیسف ویان کریسټف بولیراک وایي چې د ماشومانو ژوندونه په دې هم په خطر کې دي چې دوی د خطرناکو مرضونو ټیکې نه دي لګولې. د زیاتوی هسپتالونو کې بجلی نشته چې لوجې د ویکسینو یخولو انتظام نشي کېدی او که چرته څه انتظام شته هم نو د جنگ لوجې پلاران نشي کولی چې خپل ماشومان د صحت مرکزونو ته ورسوي.
The tragic results of this situation is that children are going to die of disease like measles.
بولیراکوای چې د دې بدمرغۍ له وجې ماشومان د نمونیا او شری غوندې مرزونو نه مري چې مخه نیول ممکن دي. دی وای د یو اندازې په مطابق شپږ ویشت لکه ماشومان داسې دي چې ورته د شری ویکسین نه دي ملو شوي او د دغه ماشومانو عمرونه د 15 کالو نه کم دي. او شری هغه مرض دی چې ډیر تیزی سره په هغه ځایونو کې خوریږي چېرته چې بې کوره خلک ژوند کوي. یونیسف وای که جنگ تر 12 میاشتو پورې نور اوږد شو نو د خېټې مرزونه سخت اغیزې راوړي شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګران خدامان اردوونکو د ډیوه راډیو د سهارنې خبرونو پروګرامونو ته غوږ یې یو په دغې اړه باندې نن زمونږ د ډیوه راډیو خبریال ملک وقاص یو مرکه را لېږلې ده. په دغه مرکه کې چې په خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د ګلونو کوم بزنس یا کوم کاروبار کېږي چې پکې ګلونه د خادۍ په وخت کې خرڅېږي یا دغلته کې نور د اختر ورځو ته سیلمه چې کوم دغه ورځې ښي دغه ورځو کې خرڅېږي نو په دغې باندې دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
زمون په صوبه کې ریواجن سپرلې چې کوم دی نو هغه زیات تر پاغي کې د ګلونو کروندم ډېر کېږي نور عام بوټیم ډېر لګي میوجاتو بوټیم ډېر زیات لګي په پنجاب کې سیستم لګ دغه هغه په شکل کې کرل ډېر زمون اڑختا کم دی خو هغه علاوه هم داسې بوټي چې کوم خلک د کورونو په حساب سره نمایشي پودے چې دي آرنمنټل پلانټس چې کوم دي هغه کرل ریبل کېږي او خود باغاتو یا د باغونو په حساب سره دغه چې کومې پورې د تجارتي معنی د ګلونو د کروندې خبره اغا بالکل باغی کې دا ډېر خروزی دي ولی چې بیا ورپسې اختر را روان دی بیا وی اختر دی بیا سره د حاجانو سیزن راځي نو دغه ټیم ته بیا زموږ د ګلونو ذمہ‌دار چې دی نو دا زیړ ګلې مرته وي ګل صد برګم مرته وي د دې په کرل چې دی نو بیا شروع کوي سر ور سره د ګلیډیولس کوم سیزن
چې سر قدم راته وي چې لکه دا سیزن کې د دې ایونټس د پاره لکه اختر د پاره د حج د پاره کم داسې ګلونه دي چې هغه ضروری دي او هغه په مارکیټ کې خو ځي
په هغه کې خو دا دوه درې زموږ قسمونه چې کم دي یو خو ګلاب دی همیشه ګلاب چې وته وي شي کم د سیرې ګلاب دی یو میری ګولډ دی میری ګولډ ته بعضې خلک مورې وي بعض خلک وته لشکې وي بعضې ورته ګولی وی نو مختلف علاقو په حساب سره مختلف دا غنونه دي خو مینلی دا دوا ګلونه چې دا ډیر زیات مارکیټ کې انمی د دې ډیمانډ هم ډیری او دا چلیږي او خرسي کې ډیر دین علاوه بیا موتیم دا خو هم په لګه پیمانه باندې دا غي پروډکشن هم لګ کمی او ډیمانډ هم کم زیات بیا همیشه ګلاب او میری ګولډ چې
دې وخت کې یو خو کا زمیدار د بوټو د ګلونو د کرلو تیارې نو کې دې وخت کې چا سره په پټی کې سب ګلونه یې دا غي د پاره تاسو صدا مشوره بور کوي چې پیداوار یا دغه زیات شي یا دغه چې کم وخت کې پکاري چې هغه وخت لول راشي
دا روزي چې کوم دي دا خو ډېر ګرمي روزي دي ډېر سختي روزي دي بلدا چې روزه ده نو د روزي سره لګ د ګل ډیماند کم شي نو د دې کې زمیدار رونه اکثر داو کې چې بیا بوټي چې کم دي د ګلونو یا پټې چې کم دي اقل لګ شانتي سخته کې واچي او به کمی کی او ور سره سره مری ولا هم نو ور کوي زکه چې هغه د را روان موسم د دغه تیاری د لپاره اله لګ ټیم ور کوي نو چې کله بیا د پشکال روز را دن نشي او کله چې دا د پوي شي چې را اوس زما د مارکیټ ډیماند شروع کې دوه دی نو بیا دی ور سره او بو او سره د ویار خو بار حال لکه اخو د چینجو د مرزونو د ضرورت مطابق کی کنه کفرس کې یو اٹیک رالو او شتاخ بیا او کی کني ضرورت دی نشته او اس موږ زمیدار توایو چې دوایا نه ډیر استعمال نه پکار سمره چې کم سے کم یې سم د روزو کې دغه چې زمیدار زیات تر د خپل د مارکیټ ډیماند مطابق پټی سره لګا شانتي لوبې لغاړې کوي چې را تا مخ کې رست
کنده میری ګولډ دی ګلیډیو لسته یا د زیړ ګولې دی د دې پنيري باندې سونه وخت لګي او یا د غي تیاری اوس نه شروع کول پکار
نو دا خو چې کم د میری ګولډ تعلق ته کنه چې دا خو تقریبا دوی داسې کوي چې هر دوه نه درې هفته پس د دې تخم لګي او پنيري تیاری نو هغه دا د دې یو ترتیب دی ته جوړ شي کنه نو هغه خپل خپل وخت د هغه ګل را رسی لکه اوس به سال خبره اوس خو لګه زیاته ګرمي ده خوشي لګي دا روزي تیر شي لګي اختر طرف ته راجو شو نو بیا به دې پنيري چې په پنيري باندې کم از کم درې هفته لګي نو چې کله دا درې هفته په وخت دی ته تیار شي نو په شکل راځي نو دې پنيري به تیار وي او موسم کې به دوی دا وکړي نو هغه بارانو نوم راشي موسم هم لګي خپل کې نه دوی بیا د بوټو پیداوار او د ګلونو پیداوار هم زیاتی او خمو سنت مور سی ولې چې ورپسې بیا غټ اختر دی ورپسې حجانو سیزن دی او چې څنګه دا حجانو سیزن ختميږي نو ورپسې بیا د ودونو موسم به شروع شي تقریبا اوای چې ستمبر اکتوبر نومبر ته خبره لاړ شي نو بیا دغه ټیم ته دوی دا چې دا ته ما وې کنه چې هر درې هفتو یو وقفه ساتي نو هغه دغه وقفه د دوی بیا داسې په کار راځي په یو وقفه باندې چې دین او اختر شي په بلې وقفه حجانو شي او په بلې وقفه باندې بیا دوی ودونو سیزن ته دن شي نو بیا تر د یخنې پورې چلیږي نو چې کله یخنې راځي نو بیا د هغې لپاره دوی داسې کار وکړي چې دوی ورته بیا دغه وایي ګیندا په میری ګولډ کې یو قسم دی چې هغه غټ ګل راځي نو هغه یخنۍ ته بیا زیات ټینګ دی نو بیا دوی د ګیندې پنیري وکړي او ګیندا بیا په جمعې کې چلی نو هغه بیا دسمبره پورې تقریبا نو بعض علاقې داسې لکه زموږ ولې ایریا چې ده نو هلته یخ نه پروزي چې یخ نه پروزي نو د هغې دا فایده ده چې هلته ګلاب بیا دا میری ګولډ چې دی زیات وخت تېرهي نو په نور ځایونو کې میری ګولډ نه و هلته موجود وي پیسې هم ولې ښه کوي او په مارکیټ کې ډیمانډ
ټیک شو چې ډېره مننه
ډېره مهرباني
قدرمن اردوونکو ډیوه رادیو د سهارنۍ خپرونو دا لومړی برخه نیم ساعت خبری خپرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي چرته زموږ د ډیوه رادیو خپرونو ته غوږ وسئ د سهار په خیر دو ساعت خپرونو لپاره به زموږ همکاران نو شروان کلندر او نایلا محمد سټوډیو ته راځي دا هیڅ سره ضرور د پروګرام کې برخه واخلئ د دې خپرونې په وړاندې کولو کې دګنی کړه خو نه زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید پټک او انجینیر و جان دغه مننه کوم. موږ سره اوسئ.